دارنګه د پاشا خان او ګاندی ولسی مبارزې ګټ اړیکې چې د دوی مخه یو و عدم تشدد موثریت اړوند همدارنګه داسې کم تاثیر لرونکی شخص د دې اړوند همدارنګه د پښتنو ویښولو په ټوله کې زه که خپل همدغه ځواب راغونډ کړم د پاشا خان د ژوند آند او مبارزې اړوند افغان ځوان لیکوالانو دومره ښایسته مقالې څېړنیزې مقالې راغونډې کړې لیکلي دي او په دې کتاب کې خوندې کړي دي چې زه د دې وړاندیز کوم یو بل ژباړونکي ته چې دا کتاب انګلیش ته وژباړل سي
په اوس وخت کې هغه د ټولنې شرایط ته په کتو سره افغان ځوانان د باچا خان له فکر څخه د هغه له مبارزې څخه څه راخیستلی شي چې که دوی هغه مسایل تعقیب کړي فکر کوي ژوند به یې بدل شي ورسره
باچا خان هغه شخصیت و چې هغه وخت کې دی په خپل سیمه کې اتمنځوی کې چې کله پیدا سو نو د پښتنو اړوند ډېر زیات ناسم دودونه پراته وو چې په بدو کې د نجونو ورکول همدارنګه په یو دسترخوان کې نه خوړل کله چې نارینه وو ډوډۍ به وخوړله پسمانه ډوډۍ بس پاتې کېدله هغه به بیا نور ښځینه ته ور رسېدله پاشا خان دغه تعبیرونه دغه د فکر جلاتو په هغه وخت کې د دې لامل سو چې زه فکر کوم اوسني ځوانان که د پاشا خان فکر ولولي چې ده د ښځو د حقوقو اړوند کوم لیدلوری درلود د صنعتي هڅو اړوند کوم لیدلوری درلود چې پښتانه عملا کار ته رابلل چې هغه وخت کې پښتانه ډېر زیات کار نه خوښېده پاچا خان خپله کله چې د ګړو منډۍ جوړه کړه نو دمان د هغه وخت کې د ملکانو به پرې ملنډې وهلې چې ته د یو خان کورنۍ نه نو ته څه کوې کار کوې او د ګړو منډۍ دې جوړه کړې ده به ویلې چې نه زه به همیشه د خپل د لاس مزد ډوډۍ خورم او دا ډوډۍ چې ده ماته حلاله ډوډۍ ده نو دغه فکر کوم چې پاشا خان درلوده پاشا خان چې د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده چې خلک یې مینې او همکارۍ ته رابدلل چې افغان ځوان ولولي او د دې تر څنګ پاشا خان چې د پښتنو د ویښولو تعلیم اړوند باندې کوم کارونه څه کړي دي زه فکر کوم چې هر افغان ځوان که د پاشا خان فکر ژوند مبارزه ولولي زه باوري یم چې زه خپل مثال ورکوم چې ژوند کې به دومره تغییرات راسي چې دی به فکر وکړي چې پاشا خان د موږ اړوند او د موږ د ویښولو اړوند څومره کوشش کړی څومره زیار ایښلی دی او څه فکر درلود
آزادی رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ
ولی ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي
همدغه حالت چوخ بس رورو می زړه دار چې نه تورېدو
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلی شي
زما ستون ځل کوم ځای را شروع شوی زه څه کوم ما ته څه مشکل پیښ شوی ده کله زما مسائل را پیدا کی او بدلون کی راولي
ژوند خپل لوړی او ژورې لري خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي بې انګیزې او بې روحي کوي یې هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي په داسې یو وضعیت کې چې ځوان بې انګیزې بې روحي او بې میله شي لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي که کوم کار یې تر مخ وي چې باید وکړي هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري دا کونړ اوسیدونکی سمیع الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي
دا داسې و چې یوازې وم بس بیکاري وه کار روزګار مې هم نه و بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي کله به همدغه حالات چې و بس ورو مې زړه دار چې نه تورېدو که چېرته به ملګري ته هم لاړم ملګري سره به کېناستم که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه خو زه به پکې نه خوشحالېدل زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم دغسې حالات کې به وم
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره ل د دوی ماشومتوب سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر دپاره د خپلې هوساینه دپاره یا د دې دپاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کېږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کېږي چې په ټولنه په ملګرو په کورنۍ باندې بوج کېږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولی ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هېواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کېږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کېږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کېږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. نهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي او که کوم مسؤلیت ورسپلل کېږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري او محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو ښه تر ښه که دي له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچوه، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنې په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هره دنده وي هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کېږي، ذهني فشار ورته را پیدا کېږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دا بې مفهومه ژوند ده او کله کله که ورسره کښېنې وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي. شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوي او خوند نه ورکوي پکار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول کې یو څوک د دولسم نه فارغ وي پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنی ده چې دی لیسانس نشو، یو ورسته پاتې والی. یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنا نه ده چې دته بیکاری پیسې را. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دی نسی کولای چې دغه خپل بیغوري او بی اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډیر وخت کې جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي. داسې یو چا په توګه چې مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په توګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، دی اجتماعي ځانونه دي، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسؤلیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسؤلیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. دسه ته ورته فکر فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ته همدانند استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو کې مشورې ومنه، ځینې دوستان ملګری ځان ته ایډیال وګرځوه چې دیو چا حته باید ورسېږم، که بیخي دیغه حته ونه رسېږي دیغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کېږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کېږي، په مخه یې نه رڼا کېږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي؟ ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول خو داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه، ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي، هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنس، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راز او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي، خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واسطې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته اغول کی. دا وی پنځه یی دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګری کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي یا فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانی لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي، ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کولای شي د خپل موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سل زموږ له ځوان سره، هغه د انرژي مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه شي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروی ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډي یا اروایي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ارواپوه سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او ارواپوه کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اوریدونکو د تاندې څانګې د پای شېبې دي، تر بیا ښه وخت درته غواړم.
د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې مو واورېده. قدرمن اوریدونکو، دا د پاتې خپرونه کې د ازادي میلمه پروګرام، زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. په دې خپرونه کې د خوست له یوه سیمه ایز سندرغاړي توکلی زدران سره خبرې شوي او په پای کې د دې سندرغاړي سندرې هم تاسو ته وړاندې کیږي.
د ازادي میلمه
قدرمن اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو د نن ځانګړی میلمه د خوست یو سندرغاړی دی، توکلی زدران، چې د نن په ډیرو سختو شرایطو کې لا هم سندرې وایي او شاعري کوي.
زدران صاحب، ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خپرونه کې مو زما بلنه ومنله. لومړی یو څه راته ووایاست، تاسو څه کوئ او مصروفیت ستاسو روزمره څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو سلامونه نیکی هیلې قبول کړئ، خدای دې وکړي شروع او جوړ وي. قربان شما، زه خو داسې سړی یم چې ورونه مې د جلغوزیو کاروبار کوي، کاروباریان خلک یو، او داسې مې نه دی کړی لکه ځینې خلک چې هنر ته مخ کړی دی، یا مشخص ځان دغه ته مشخص کړی وي چې محفلونو ته یو ځای ته بل ځای ته نه زی د شوق وایم چې چیرته خوند راکړي، سلام شوق مې ورته وشي او چاته ورشم محفل جوړ کړو او یو څو غزل کې وایو.
ډېر ښه. زدران صاحب، څه ډول سندرې تاسو وایاست؟ سیمه ایز، محلي یا ولسی سندرې دي؟ او که تاسو کمپوزونه جوړوي او له موسیقۍ سره یې وایي؟
دلته خو محلي سندرې ډېرې دي، یعنی قالیولي سندرې ډېرې وي دلته په محفلونو کې. کوم ته چې کمپوزونه جوړوم زه د ځان لپاره، هغه بیا په سټوډیو کې ریکارډ کوم.
په محفلونو کې په خوست او په لویه پکتیا کې یو ډول ډېره مشهوره ولسی شاعري شته چې د مرحوم استاد ګلزمان پر روایت لغات دي او شورې او دادي. په دغو ولسی فورمونو یا چوکاټونو کې هم تاسو شاعري کوي او سندرې وایي؟
هو بله، موږ دلته مثلا لکه خلک سی پارک دی، د غریزي لکه خلک چې دی هغه ته لغات شاعري ډېر خوند ورکوي، یعنی خوست کې ځنې خلکو ته د غرو اطراف کې پراته وي هم دغه ته لغاتي شاعري ډېر خوند ورکوي. بیا مثلا خار کې شوي هغه ته دغه د سټوډیو ریکارډینګ سندرې چې دغه ډېر خوند ورکوي. هر ځای ته چې را شو بیل بیل سندرې وایو او هر ځای کې بیل بیل شای چلیږي.
ډېر ښه ښاغلی ځدران، مخکې له دې چې وړاندې موږ او تاسې نورې خبرې وکړو، کولای شئ اوریدونکو ته یوه لنډه زمزمه وکړئ؟ لږ نه وروسته به بیا وړاندې نورې خبرې هم وکړو.
قربان شم، کولای شم بس ما چې د وطن په خلا څه شی جوړ کړی دی هغه به درته په زمزمه کې ووایم.
مهرباني.
زما د پانتونو نه د وینې لښتې درومي، افغانیم وژل کېږم موندلی مې زوال دی، د زما د وطن حال دی، د زما د وطن حال دی. آرام ژوند په دین پرېښو په جنگ جګړو میانا، هېدا ځکه دی افغان نن په پردۍ خاوره کډوال دی، د زما د وطن حال دی، د زما د وطن حال دی. د سر په بدل د تل صفت کوي وطن، هنستان د توکلی زدرن په خدای کړی توکل دی، د زما د وطن حال دی، د زما د وطن حال دی.
تیر الله څو کال کېږي چې تاسو سندرې وایي؟
ولا دی ما خو ډېر وخت نه کېږي، ما د شاعرۍ ته بېخي اجازه نه راکړي په کور کې. مثلا موږ ته د کور له طرفه ډېره سخته ده، ځکه وایي دلته هم کېدای نه شي شعر او شاعري باندې ډېر خلک بده مني. یعنی مثلا د ما اصلي نوم بل دی، خو ما د دغې له وجې په ځوان باندې توکلي زدران کېښه چې ما چې خپله کورنۍ دي یو څه وخت ونه پېژني. درې کاله مې کېږي چې د هنر ته مې مخه کړي د شوقه.
عمر مو څومره دی؟
23 کلن.
درس مو په کوم ځای کې ویلای؟ په کوم ځای کې مو ژوند کړی؟
اوس مرکز کې مو ژوند کړی دی، اصلا د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د تور منده کلی اوسېدونکی. تر یو لسم ټولګي پورې مې مکتب ویلای دی.
ډېر ښه. په دا اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په تقریبا ټولو سیمو کې پر موسیقي بندیز لګېدلی، په خوست کې تاسو کولای شئ له هم سندرې ووایاست په محفلونو کې؟
ما په محفلونو کې مخکې لکه ما یادونه وکړه، یعنی د پیسو لپاره ما شعر او شاعري چیرې محفلونو ته نه یم لاړ، د شوقه مخکې تللم. هلته افغانستان نو سکوت شوی، اوس چې افغانستان کې د حالات بدل شوی دی تقریبا شپاړس میاشتې کېږي، ولس میاشتې زه نه محفلونو ته تللی یم، نه یې تر اوسه داسې راته ویل دی چې په سټوډیو کې غزل ما وایه. ما باندې تر اوسه پرې کار نه لري، خو ډېر سندرغاړي بعضې بعضې څوک پاکستان کې دي، څوک چېرته دي، څوک چېرته دي، ما ته تر اوسه پرې څه نه دي ویلي چې هغه غزل ما وایه او یا دې ولې ویلي.
تاسو څه چې وایه، یعنی خپلې سندرې او هنري آثار مو له کومې لارې خپروئ چې محفلونو ته نه ځئ؟
سټوډیو شته هغه کې غزل ثبت کړو، بیا یې راشو ویډیو پرې جوړه کړو، له خپلې فیسبوک پاڼې یې خپره.
د موسیقي په باب راته ووایاست چې سندرې مو په کومو طرزونو کې دي، یا د موسیقي د هنر له پلوه په کوم صنف پورې اړه لري؟
ما بیانونه زه ډېر وایم، داسې لغتي شاعري خلک ورته وایي، هغه بیان جوړوم. د حق ویل چې پکې مثلا هر څوک مې راخیستی وي، ما خپله د وطن لپاره ټوله سندره د ورته وطن لپاره وایم، ټاپي هم د وطن لپاره بعضې بعضې داسې شاعري مې کړې ده. او زه مشهور په دې ډېر یم چې ما له وطن سره ډېره مینه لرم خپله، او ډېر شعرونه مې د وطن لپاره ویلي دي، او وایم یې بغیر له وطني سندرې مه وره، نورې سندرې نه وایم.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خوست کې فضا او محیط او کلتوري وضعیت داسې دی چې ډېر خلک موسیقي او سندرو ته په ښه نظر نه ګوري، کله له ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟
هو ډېر. ما چې کله خپل شاعرۍ ته مخه کړه، هلته خو مې عمر ډېر کم و، مثلا چې ما ته به خوند راکولو کاریولي منګسونو کې، بیا به کور کې ډېره بده منله. زه خپله نه هورونه لرم، یو ورور له ما کشر دی، نور ټول له ما مشران دي، ځکه موږ په ځای کې به راته ویل ته سندرې د څه شي لپاره وایي، پیسې در سره نه وي، موږ شته پیسې موږ در کوو، موټر درته موږ اخلو، یا سندرې د څه لپاره وایي. خو ما ته به شوق هم ورسره د سندرو سره. بس بیا به راغلم، یو خوست کې مې خپلوان دي، له هغو سره به ډېر وم، زموږ ورونه به په کاروبار اخته وي، هغو ته به پته نه لګېدله، هغه پټ پټ محفلونو ته تلم، اخر هم راووتلم، ویډیوګانې ولیدلې، بیا ما کور ته له ډاره نه شوم تللی. یو څو کسه ملګري مې پیدا کړل، هغو زما ورونو ته وویل چې اوس خوناس سندرې ویلې دي، یو مشهور دی اوس خونه کې، تاسو ورته وایئ چې بندې کوي خلک پرېږدي، نو بس آزادي کوي. بیا راته وویل چې بس د سندرو لپاره، د پیسو لپاره به سندرې نه وایې، محفلونو ته به نه ځې ډېر، وطني سندرې وایه، بې ځایه سندرې به نه وایې، بې ادب به شوخي به نه پرې کوي په سندرو کې. بس په دې اجازه راکړه، نو ما هم دې ته مخه کړې چې وطني سندرې وایي.
اوس د دوی عکس العمل څه ډول دی؟ ستاسو ملاتړ کوي که نه، له هم مخالفت کوي یا ورته فرق نه ورته کوي؟
د ما شاعري داسې ده چې د حق بیانونه ډېر کوم، مثلا هم په حکومت لګېږم، هم په ډاکټر لګېږم، هم په انجینر لګېږم، مثلا چې چا کې غلطي وي هغه راخلم، د شعر په ژبه یې له خپلو مینهوالو سره شریکوم. نو بس اوس هم راته وایي مخالفت یې کوي، ډېر خوند نه ورکوي چې زه شعر او شاعري وکړم یا سندرې ووایم، خو خیر له مجبورۍ سره راته نه وایي.
او عام خلک، یعنی په ټولنه کې کله چې عام خلک ستاسو هنر ګوري، تاسو مخکې ویلې چې خلک غواړي چې تاسو دوی ته سندرې ووایاست، د هغوی عکس العمل، د هغوی چلند او رویه له تاسو سره څه ډول ده؟
بیخي ساده، بیخي زه وخت نه وخت له ځانه وشرمېږم، ووایم چې ته وګوره او د خلکو مینه وګوره. بیخي زیاته مینه خلکو راکړې، زه خپل اوسمیشتو یا خپل کلیوالو یا خپل مینوالو دومره تشویق کړم چې حد ته زه تر اوسه هم سندرې وایم. په دې حالت کې سندرې وایم دا د مینوالو تشویقول دي چې ماته بیخي له حد زیاته مینه راکړې ده او مینه راکوي. هر څه څوک راته یعنی چې وینیمې په ښه سترګه او ښه غږ را باندې کوي او تحفې راته اخلي، نو د ډېر تشویق له امله زه اوس هم سندرې وایم. یعنی وخت ډېر خراب دی، خو بیا وایم د خلکو تشویق چې وګورم، د خلکو مینه چې وګورم، بیا هغه ته مې مجبور کړي چې خپلو مینهوالو ته یو څه شی ووایم.
ستاسو مینهوال یوازې په خوست کې دي او که له خوست نه هاخوا په نورو ولایتونو کې هم شته؟
په ګڼ شمېر ولایتونو کې شته، د نیدافوس خواته ولایتونه چې دي کې به نه وي، نوره په ټوله پکتیا کې، تر ننګرهار، کابل، یعنی پښتانه چې چېرته ډېر وي هلته زما مینهوال هم شته.
تاسو موسیقي په خپله زده کړه او که مو له چا سره شاګردي وکړه؟
زه خپله طبیعي مې دلته، نه ما ارمنیان زده ده، نه مې ډول زده ده، هېڅ شی مې نه دی زده. هنر کې ما کار نه دی کړی، د خپلې کورنۍ مشکل له وجې چې هغې به دې ته نه مې پرېږدي او نه یې پرېښی یم چې زه یا له چا شاګردي وکړم یا بجې زده کړم، دې ته مې بېخي نه پرېږدي. خو خپل مغزو مې دا کار اخیستی دی چې خپله کمپوز هم جوړولی شم، دلته موسیقي ورکم سټوډیو کې، ورته وایم چې طرز ورته وښایم چې ماته دې طرز باندې موسیقي را جوړه کړه، دلته زه کې خپله شعر او شاعري ریکارډ کړم او بیا یې له میډیا خپره کړم.
شعرونه ستاسو اکثرا خپل دي په سندرو کې که د نورو شاعرانو شعرونه هم وایي په سندرو کې؟
ویلي مې دي، هغه د ډېر شاعرانو شعرونه مې ویلي دي، خو اکثر زه خپله شاعري ډېره کوم.
د نورو شاعرانو مثلا د چا چا شعرونه مو په سندرو کې ویلي؟
لکه ګیلامن وزیر شو، ګل نظیر منګل شو، اکا خان هلال شو، نبی وزیر شو، دغه شاعر سید مرجان تنگیوال، دغه شاعری مې ویلي.
که څه هم تاسو مخکې یادونه وکړه زدران صاحب چې اکثر مضامین ستاسو د سندرو وطني او ملي مسایل دي، مګر که نور یې یو څه وضاحت راکړئ چې هغه مضامین په مجموع کې چې ستاسو په ټول هنر کې یا سندرو کې راځي کوم ډول مضامین دي؟
لکه بیانونه شول، وطني غزل، لکه ما دا شعر ویلی و چې نیم ګیلامن وزیر جوړ کړه، او راته کرښې ما دي چې ما پسې ارمان درځي که نه درځي، څه نه څه خفګان درځي که نه درځي، یو استاد حال د وطن ووایه، سکول ته ماشومان درځي که نه درځي.
ساتھی دا برا سردی کا نظر دی، پیدا
زمک وطن خو ډیر سفلی شوی دی. زه د وطن هغه شیان راخلم چې هغه زما ملت زړونه پرې سوازي او زموږ خلک هغې ته اړتیا لري. یعنی په هر چا غږ کوم، په خپله شعر او شاعري کې بیانونه مې ډیر خلک خوښوي.
تاسو مخکې یادونه هم وکړه چې په ځینو شعرونو کې تاسو پر چارواکو، رهبرانو او سیاسیونو باندې انتقادونه کړي، کله له دې قبله په لانجه اوښتی یې؟
هو، ډېر ځلې جمهوریت کې ما وکیلان، وزیران، ډېر خلک شکولي، قوماندانان، والیان، حتی درې ورځې جیل ما تیر کړو، د خوست په مابس کې بیا را خوشی کړم. وروسته داسې خلکو له هغې وروسته مې بیا داسې یو نیمه پنجه په چاخه کړم، خو تر اوسه چا څه راته نه دي ویلي. په جمهوریت کې بیا درې شپې بندي شوی یم په یو بیان باندې.
همغه بیان راته ویلی شي چې کوم و؟
هغه خو مې اوس ډېر له یاده وتلی دی، په بل مې جوړ کړی دی. اوس وخت کې مې چې ویلی دی د هغه د دغه ډېر توپیر نشته.
راته وی وایست
هغه داسې دی، وایي چې اسلام په نوم د کوپر سره د یوې پلټۍ لوسټه چې دی په مځکه مونه بوسي خدای دنیا خوړلی ړه چې دی. اسلام په نوم د کوپر سره د یوې پلټۍ لوسټه چې دی په مځکه مونه بوسي خدای دنیا خوړلی ړه چې دی. و دسترګې بی بی سی ته مې رو وړی د اخبار د مو خوږې یارونې توس په وچوی نظر چې خدای مانی، رسول مانی، قرآن مانی، علما په خوله تش مسلمان یې په عمل مشی خبر. پیسې ته یې ټینګې نه یې غبرګ لوسینه وې ته جیح کې د میښ په ایمانې و وخته یې ختیز کچ اکبر. که داسې پر ایمان و دا د ډور مسلمانی وه چې سو پر تکا دیر کم په هندي و نشې بار. متل د سپینې کسې یا مېړنی یې لیونی کو چې سپینې سپینې وي یا یې وي د تل سر ته خطر. په لنډ وخت کې بسر وخورم د خوب مې دی لیدلی دریم ځل دی چې متارو کوي دا مرګ اختار. د خلک ژاړي وک سپی لټون شي تجارون شي د میږ وله خو سپي سوتي چرګون سوتي کوتار. خالی مو چې په مړه نکړي بیا یو جهان مننه زم نه ګرم اوم ځکه چې وي لوړ دی کاروبار. توبه خدایا د قرآن نوی را نکو داسې خلک دی په درې زره ریپۍ په ځیمه ورا ورتړي سار. یه بل جیب ته یې سترګې وي د ځکانه مړیږي نو غامنم چېر وښایې ملک سړی تجار. نن د مخالف یم سبو د مخالف یم هستي د افغانانو زاړولی دا پودار. اتیا کولا د کېږي چې ټوپک دی دا یې اخیستی پردي د میلیونر کړه زم د کپې در بادار. د روس د اوکرین جنګ د کې یمت یو ویړ نشان دی سبب شوی امریکا نو را کړ خدای سره ټکار. چا ځای ورک دی چا پلور مړ دی په داسې غم ککړی یو په حال مو نوره ورخموي خدای پروردیګار. نن حوش ته راسېدلی دی په هر چا کې فساد په تو اصول منی خدا په زون نکړه مراد. د مور او پلور عزت او خپل فامیل ته لول رزق په ټوله دنیا ګی کې دی نه غوټ نشته جهاد. په تو پیت ویل گوی چې دا سندرې کو کا پیر دی په خپل او په کېر کې کوی بوتونه عبادت. د میشته په ژوندي نیایي داس چې دوزخیون یی د توس لکا چې کړی دی جنات کرار داد. پښتون چې دا ټوپک او دا شپلی په غږ ویښنه کې په بل نامونه ودي ویهار کی سرات. چلو عمر دی ټیکری غونډه بیړای و په مټ یې خای د زکه خو لارې نانند یو کامن سیواد. د ز چې خدای پیدو يم دا حساب می اورې دلای د شپږ دې شه ملیون نم ډېر نشه تعداد. پو بل وی وا و نہ کڑا پو زونے اولے بے وکڑے خلی وی سیرے دا زندہ باد دا مرد باد لسونا سار ویر کئی دا کڑنگ پو سر وی لڑ دائی رنگی گیر غرزی گیزا یہ وی نم دا ہیواد سودیم لارے لتیم لارے قربان بشم وطنا پو دختا و پو غرونو لارے ہر کسام مواد ہر کانائی دے پوینو ہر چینار دے لمبے سوائے جنت پو شم تغی گینا دے جڑ شتر لحاد جواندون پو دے وطن کے جاہنم تا تمرینا تای دا کار زمینہ نشتا ما سیلین سزی اسناد ذہنی ڈرون تا یرے میں دے ٹول خار کشبو خوستای خود سوی علای نشم کئی نشتا ڈرنا وکاد پو جواند تو کالی زدران دے ہس کدر و نکڑو ککل اشولو من نو بیا باورس تکڑی پار یاد وی چوک سارا جڑ ندی پو دنیا کر غلائی کڑچ دائی اسلام پو نوم دے کو پرسرا دائی وی پلٹائی لسٹچ دائی پو مز خدای دنیا خوڑ لائے ڈچ دائی اسلام پو نوم دے کو پرسرا دائی وی پلٹائی لسٹچ دائی
ډیره زیاته مننه زه ډاډه یم چې د اوریدونکو به هم ستاسو سندرې خوښې شوې وي زادران صاحب که دا راته ووایاست چې کله ستاسو سندرې خپریږي تاسو مخکې ویلي چې پر خپله فیسبوک پاڼه یې خپروي نو هلته په فیسبوک باندې چې کله ستاسو سندرې خپریږي عموما د خلکو غبرګون څه ډول دی ستاسو د سندرو پر وړاندې
زه چې خپل شعر او شاعري په خپل فیسبوک پاڼه خپره کړم مینوال زیات ډیر خلک یې شیر کوي کمنټونه مثبت پی راځي بعضې هغه خلک چې د حق مستر کې پټوي ازما شعر او شاعري بده پیداګي هغه ځنی خلک منفي کمنټ څوک نشي کولای زه د خپل مینوالو ډیر مننه کوم ځکه که منفي کمنټ چا وکړ مثبت ځواب یې زما مینوال ورکوي حد اقل ماته یې بیخی لحد نه زیاته مینه را کړې ده ما ډیر تشویق کوي
او که کله مثلا داسې یو کامنت یا تبصرې سره په فیسبوک باندې مخامخ کېږي چې تاسو ته مثلا شخصي اهانت پکې شوی وي د تاسو نه امید کوي که مون نور هم خپل کار ته او خپل هڅو ته نږدې کوي
بعضي کمنټونه چې وینم هغه می نور هم هڅوي چې د وطن لپاره داسې یو څه وایم چې هغه نور هم بد تاثیرات وکړي خو بعضي کمنټونه چې د ځینو خلکو وینم لکه ډاکټر شو انجینر شو یا بل سیاسي کار شو هغه می ډیر نه امید کوي زړه می مات شي زه وایم زه څه کوم تاسو څه کوئ نو دا خلکو پورې فرق دی کوم خلک چې ماته منفي کمنټ کوي ځنه چې بې سواد وي له هغه می زړه نه بدیږي هغه ما نور هم تشویق کوي زه وایم له دې ډول عادته نوره سزا ورکولی شي خو هغه خلک چې تعلیم لري سواد لري پوهیږي د وطن په دې حالات سترګې پټوي نو هغه می ډیر نه امیده کوي
البته مونږ به د خبرونې په پای کې ستاسو یو سندره هم بیا حتما خبرو خو اوس لغنه مخکې یو ورستۍ پښتنه ما غوښتل پښتنه وکړم چې په ماشومتوب کې مو سندرې ویلې که وروسته یو ناڅاپه په لوی عمر کې متوجه شوي چې تاسو ویلی شئ سندرې
ولا ما چې ماشومتوب کې د سید احمد خان او ماربیک شعر او شاعري ولیدله له هغه ځای مې له شعر او شاعرۍ سره علاقه پیدا شوه زه ډېر ماشوم وم خو ما ته به ملته شعر او شاعرۍ خوند راکوه یا په مکتب کې وم
دا د خوست ولسی سندرغاړي دي
هو د خوست ولسی سندرغاړي دي ډیر نوم لري مخکې مرحوم ماربیک او مرحوم سید احمد خان په لغت شاعري کې ما ته هغو لغتونه ډیر خوند راکول چې ما د هغې سره د هغې نه د شعر او شاعري سره لقه پیدا شوه ما به هم لغتي مجلسونه کول بیخي ډیر خوند یې راکول هغه د واجې ما شعر او شاعرۍ ته مخه کړه
ډیره زیاته مننه توکلی زدران د خوست سیمه ایز سندرغاړی له تاسو نه چې په دې خپرونه کې مو برخه واخیسته قدرمن اوریدونکو دا د دې خبرو اترو په پای کې د توکلی زدران یو سندره هم واوري
قربانا دیوانو نا غرزی دلی پهیواد مو دا بارو دو خڑ گڑ دو نا دمڑای نا بیرا وو نا غرزی دلی دمتب شاگر لاوخ کستر گیڈا کی وقت لس نئی کی تابو نا غرزی دلی دزرگر دو کن پخ پل زی پاتی شوئے خلا زارو نئی لاسو نا غرزی دلی دملا پا آمنیت کی کامی نشتا خواس کرو پاسی درو نا غرزی دلی سن لڑا پورتا کا تیناشی حلزم کی تا سارو نا غرزی دلی دخموشی خاموشی زور وک مندے پٹ پدرونو کی مورو نا غرزی دلی چی غیرت نکڑی پا دین اسلام پا خورا لدی خلقو ایمانو نا غرزی دلی سڑے دا حیران ای پا کولا ناس دے لسہری نائی رنگو نا غرزی دالی تو کلی زدران پا چیغو چیغو جاڑی خلا ارتائی شیرو نا غرزی دالی
ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
پخشو مشران پر خرچ کر